کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شنایم نن د توشن بیورز د جوزا د میاشه اوله د میل 22 سره برابر ده امریکا غا گاشنا را ریخ پل مخامنه خبروانی پیلی پا پیل که پا موکی ده مهم خبرون سر تکوتا
افغان حکومت د افغانستان پاره د امریکا دولسمشر روسته و سرگندوانو هر کلی کرده ولسمشر ترامپ د ریاض نه اسرائیل ته رسیدلې ده او ایران امریکا تور نه کړی ده چې د ترګرو سره مرسته کوي.
د افغانستان د ولسمشر مانی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د خبرو هرکلی کړی دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن دوشنبه وویل اوس بې ساره فرصت شته چې منځنی ختیځ کې سوله او ثبات راوستل شي او دیر سره افغانان به سږکال د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته خپرېږي. اوس درته مطیع الله عابد د دې سات پوره خبرونه وایي.
افغان حکومت د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د تروریزم په ضد نړیوال کانفرنس کې د افغانستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د څرګندونو هرکلی کړی دی. د افغانستان د جمهور ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې
په دې کتنه کې له افغان حکومت او خلکو سره د امریکا د اوږدمهاله همکاریو او دا ډول له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې په سر بحثونه وسول. د امریکا ولسمشر له ترهګرۍ سره په جګړه کې د افغان ځواکونو د درېدو ستاینه هم وکړه.
ښاغلی مرتضی وویل چې جمهور رئیس غنی د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او دغه هیواد د ملي امنیت صلاحکار جنرال میک ماسټر سره په جلا جلا کتنو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په حق له خبرې کړې دي. امریکا له افغان ځواکونو سره د خپل دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د امریکا جمهور رئیس ټرمپ تیر ماښام په خپله وینا کې دوه ځله د افغانستان نوم یاد کړ او په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو قرباني وستایله. هلمند کې یو پولیس خپل اته ملګری پولیس وژلی دی. د هلمند د امنی قمندان مل پاسوال اقانور کنتو امریکا غږ ته وویل چې د یک شنبې په ماښام په سنګین ولسوالۍ کې د لوی لارې د ساتنې د پولیسو پوستا دغه پیښه شوې ده. مل پاسوال وویل چې په پیښه کې درې پولیس وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. هغه وویل چې د پیښې د نورو جزئیاتو د معلومولو لپاره تحقیقات پیل شوي دي. د غزنی ولایتي چارواکي وایي د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو تیر شپه یوه بجا د غزنی ولایت مرکز د قرهباغ په سیمه کې د البیرونی د نجونو ښوونځي په باندې د بمونو حمله کړې ده او په بمونو الوزولې ده. د غزنی ولایت د پولیسو د قومندانې ویان فهیم امرخیل امریکا غږ ته دغه پیښه تایید کړه او ادعا یې وکړه چې په ښوونځي باندې برید وسلوالو طالبانو کړی دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن دوشنبه وویل اوس یو بې ساره فرصت شته چې منځنی ختیځ کې سوله او ثبات راوستل شي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه لومړي ځل باندې نن اسرائیل ته خپل دوه ورځنی سفر پیل کړ. د اسرائیل د تل ابیب په بن ګوریون هوایي ډګر کې د جمهور رئیس ټرمپ تود هرکلی وشو. ښاغلی ټرمپ وویل چې د ترهګرۍ د ماتولو لپاره فرصت دی چې باید استفاده ورنه وشي. هغه وویل
We have before us a rare opportunity.
موږ مخته یو بیساری فرصت لرو چې د سیمې او خلکو ته سوله او ثبات راولو. ترهګرۍ ته ماتې ورکړو او د سولې، سوکالۍ او صمیمیت راتلونکی رامنځته کړو. خدای یوازې په ګډ کار ترسره کولی شو. بله لار نشته.
د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو ویل اسرائیل د سولې لپاره ورته ژمنتیا لري لکه څنګه چې ټرمپ په سعودي عربستان کې په خپله وینا کې څرګنده کړه او د سولې له لاسه د فلسطینیانو په ګډون خپلو ټولو ګاونډیانو ته غرځولی دی. د اوویشتو جنرالانو په شمول د ترکیې د حکومت په ضد د کودتا د رهبري کولو په تور د 221 کسانو محاکمه پیل شوه. جنرال اکین اوزترک د هوایي ځواکونو قوماندانو ده د خپل ملګرو سره د کودتا چایانو د رهبری شورا جوړه کړې وه او د کودتا اعلامیه د همدې شورا لخوا په تلویزیون ولستل شوه، خو کودتا ناکامه شوه. د کودتا چایانو د محکمې لپاره ځانګړې محکمه جوړه شوې ده او اټکل کیږي چې د رهبری شورا غړي به د عمر قید په سزا محکوم شي. په ترکیه کې د اعدام سزا نشته، خو بیا هم یو شمېر کودتا چایانو د اعدام غوښتنه هم کیږي. ایران د امریکا په متحده ایالاتو باندې تور لګولی چې له ایران نه ډاریږي او خطرناک ترهګر په وسلو سنبالوي. ایران د دوشنبې په ورځ د امریکا متحده ایالات په منځني ختیځ کې په خطرناکو ترهګرو باندې د وسلو په خرڅولو او په سیمه کې د ایران نه د ډار د مفکورې په خپرولو تورنه کړه. شمالي کوریا د یک شنبې په ورځ د مې په 1 یو بل بلستیک توغندی ازمویلی دی. دا په تیره یوه اونۍ کې دویم ځل دی چې جنوبي کوریا بلستیک توغندی امتحانوي. جنوبي کوریا ویلي چې د شمالي کوریا دغه عمل به د نوي حکومت سره د سولې را پیدا شوې هیلې هم ختمې کړي. او وروستی خبر دا ده چې د تایلند مرکز بینکاک کې د بم چاودنې لږ تر لږه 40 کسان زخمیان کړي دي. چاودنې داسې وخت کې شوې ده چې تایلند کې د فوځي کودتا درېمه کلیزه نمانځل کیږي. تایلنډي مقاماتو ویلي دي چې چاودنه په یو فوځي روغتون کې شوې ده. د پیښې په ساحه کې بیټرۍ او لاینونه موندل شوي دي. تر اوسه کم نفر یا کومې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا د سیمې او د نړۍ خبرونه چې تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا راډیو نوم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. دا هم د روان خبرونه لمړی رپورت. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو خبرو هرکلی کړی چې له ترهګرۍ سره په جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو مبارزه ستایلې ده. د امریکا ولسمشر تیر ماښام په ریاض کې د عربي اسلامي او د امریکا کانفرانس ته د افغانستان په تړاو هم څرګندونې درلودې. رحیم ګل څاروانې پاکله رپورټ را لګلې.
ولسمشری مانی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغو سرګندونو هرکلی کوي چې تیر ماښام په ریاض کې د عربي اسلامي او امریکا کانفرنس ته په وینا کې له ترهګرۍ سره د افغان امنیتي ځواکونو مبارزې ستاینه وکړه. د ریاض کانفرنس چې د ترهګرۍ په ضد د مبارزې لپاره دایر شوی و او د 55 اسلامي هیوادونو مشرانو او استازو پکې برخه اخیستې وه، پکې ولسمشر ټرمپ افغانستان دوه وار یاد کړ او د طالبانو په وړاندې د افغان ځواکونو قرباني وستایلې. دا ولسمشر سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی وای ولسمشر غنی او ولسمشر ترامپ هم په خبرو کې سره کتلی دي.
در دیدار روی همکاری های
په دې کتنه کې له افغان حکومت او خلکو سره د امریکا د اوږدمهاله همکاریو او دا ډول ترهګری سره د ګډې مبارزې په سر بحثونه وسول. د امریکا ولسمشر له ترهګری سره په جګړه کې د افغان ځواکونو د درې دوستانو هم وکړه.
سیاسی سیرون کې بیا په دې باور دي چې د امریکا د ولسمشر په وینا کې دا هم مهم و چې د ترهګرۍ د پټنځایونو په منځوړو کې به اقدام کوي. د پوهنتون استاد فیض محمد ځلان وای ټرمپ دې هغه پټنځایونه له منځه یوسي چې په سیمه کې دي.
د ټرمپ وروستۍ خبرې په همدې باندې راسرخی سي کېدای شي. هغه ځالې، هغه روزنځایونه او مراکز چې د ترهګرۍ د افغانستان د جغرافیې څخه بهر دي، هغه وځپلی شي او په لویه کې په افغانستان کې سولې، ټکاو او پرمختګ ته زمینه برابره شي. که د ټرمپ د ادارې په اوږدو کې دغو مسایلو ته کار وشي، په ځانګړې توګه افغان سولې ته کار وشي، د ترهګرۍ اصلي ځالې وځپلی شي، د ترهګرۍ ځالې او روزنځایونه له منځه یوړل شي، ماته ښکاري نه یوازې افغانستان بلکې نړۍ به له ترهګرۍ څخه خوندي شي.
خود ترامپ سرګندونو ته مخالف نظر هم شته. سیډونکي نظر محمد مطمئن بیا د ترامپ سرګندونو ته داسې نظر لري.
ترامپ تر بوش په جګړه کې جدي نه دی او هغه ځواکونه چې اوباما او د بوش په وخت کې راغلل، هغه نظامی تجهیزات چې دی راولېجل، هغه ترامپ نسی راولېجلای. زه فکر کوم ترامپ ته په کار و چې د طالبانو سره مخامخ د سولې خبرو وړاندې کړي وي.
هم افغانان بیا وایي ترامپ په لومړي وار په افغانستان خبرې کړي.
په ګورو چې مثلا ټرمپ په دې خپله وینا کې څومره رښتینی دی، څومره به وکولی شي چې په افغانستان کې او په ګاونډۍ هیوادونو کې خصوصا په پاکستان کې د ترهګرو په پټنځایونو باندې حمله کولای شي که نشي کولای.
ټرمپ د نوې پالیسیا د نوې نظر چې دی په واضح توګه د افغانستان نوم واخیستل او غواړي چې په دې باندې کار وکړي او د ترهګرۍ غزالې له منځه یوسي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر ماښام په ریاض کې په دې کانفرنس کې د اسلامي هیوادونو مشران واڅول شي د ترهګري او سخت دریځۍ په وړاندې مقابله وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ نن دوشنبه ویل اوس یو بې ساري فرصت شته چې منځنی ختیځ کې سوله او ثبات راوستل شي. ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره نن اسرائیل ته په دوه ورځني سفر ورسید. نور تفصیل پر رپورټ کې اورو.
د اسرائیل د تل اویب په وای ډګر کې د جمهور رئیس ټرمپ تود هرکلی وشو. کاغلی ترامپ ویل چې د ترهګرۍ د ماتې ورکولو فرصت هغه وخت ترلاسه کیدی شي چې ټول په ګډه کار وکړي.
موږ مخته یو بېساری فرصت لرو چې د سیمې او خلکو ته یې سوله او ثبات راولو. ترهګرۍ ته ماتې ورکړو او د سولې، سوکالۍ او صمیمیت راتلونکی رامنځته کړو. خو دا یوازې په ګډ کار ترسره کولی شو، بله لار نشته.
جمهور رئیس ترامپ پرون په ریاض کې د ترهګرۍ په وړاندې د ګډې مبارزې په هکله د وینا نه وروسته په مستقیم پرواز کې له ریاض نه تل اویب ته لاړ. دا له سعودي عربستان څخه اسرائیل ته لومړی مستقیم پرواز یاد شوی دی.
جمهور رئیس صاحبه، دلته ستاسو راتګ په رښتیا هم تاریخي دی. د امریکا د یو جمهور رئیس لومړی سفر هیڅکله اسرائیلو ته نه دی شوی. ستاسو د دوستۍ د دې قوي څرګندونې نه ډیره مننه.
د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل اسرائیل د سولې لپاره ورته ژمنتیا لري او د سولې لاس یې د فلسطینیانو په ګډون خپلو ټولو ګاونډیانو ته غځولی. جمهور رئیس ټرمپ د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پیل په اکله چې په 2014 میلادي کال کې په ټپه ودرېدې لیوالتیا ښودلې ده.
دا زموږ لپاره د خوشحالۍ ځای دی چې د اسرائیل تر ټولو مهم متحد د ټولې نړۍ د یهودانو لپاره د بیت المقدس اهمیت پیژني. بیت المقدس له 3000 کلونو راهیسې د یهودانو لپاره د زړه د ضربان هومره نږدې دی.
خو فلسطینیان بیت المقدس ته په راتلونکي کې د خپل هیواد د پلازمینې په سترګه ګوري. جمهور رئیس ترامپ په مارچ میاشت کې په واشنگتن کې د اسرائیل صدر اعظم سره د کتنې پر مهال ویلي وو چې د اسرائیل او فلسطین د سولې معامله کیدای شي هغومره ګرانه نه وي لکه څنګه چې ځینې خلک فکر کوي. اسرائیل د امریکا لخوا پر سعودي عربستان د هغو 110 میلیارد ډالرو په لګښت د وسلو د پلور په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده چې ترامپ د شنبې په ورځ په ریاض کې اعلان کړ. جمهور رئیس ترامپ پرون په ریاض کې د 500 اسلامي هیوادونو په مشرانو د ترهګرۍ په وړاندې جګړې کې د یووالي غږ وکړ.
دا د عقایدو یا بیلابیلو مذهبي فرقو یا دوو مختلفو مدنیتونو ترمنځ جګړه نه ده. دا جګړه د هغو وحشي مجرمانو او بیګناه انسانانو ترمنځ جګړه ده چې د انساني ژوند د بربادولو په هڅه کې دي.
ټاکل شوی ده چې ولسمشر ترامپ به نن دوشنبه د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره او د سه شنبه په ورځ په بیت لحم کې د فلسطینی ادارې له ولسمشر محمود عباس سره وویني.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. دیش سره افغانان به سکال د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. د حج او اوقاف وزارت وایي چې سکال د تیر کال په پرتله حج ته د تلونکو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه پام وکړئ د خبریال لیمینیا زی رالیګلی رپورټ ته.
د حج او اوقاف وزارت وایي چې سکال به 10,000 کسان د حج په مراسمو کې ګډون وکړي او د تیر کال په پرتله سکال حج ته د تلونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی او 6,000 حج ته تلونکي به د تیر کال په پرتله زیات حج ته لاړ شي. تیر کال 24,000 حاجیانو د حج په مراسمو کې ګډون کړی و. د دې وزارت سرپرست وزیر دایالحق عابد د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د حج په مراسمو کې ګډون کوونکو کسانو څخه 1000 تنه د شهیدانو له کورنیو څخه په وړیا ډول ګډون کوي او همداراز د لومړي ځل لپاره په ایران او پاکستان کې 260 افغان مهاجر د افغانستان لارې د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. ښاغلی عابد د حج په مراسمو کې د ګډون کوونکو کسانو د لیک په اړه وویل
ما کوشش میکنیم که خدمات ما نسبت به سال
موږ دا هڅه کوو چې د تیر کال په پرتله مو خدمات ډیر ښه وي. موږ ټول تدابیر او تیاری نیولی دي. یوازې د ویزې موضوع ده چې په نږدې وختونو کې به پیل شي. سکال موږ کومه ستونزه نه لرو.
حج او اوقاف وزارت لاریانه هوایي شرکت سره په حج کې د ګډون کوونکو کسانو د لیږد لپاره د 9.8 میلیون ډالرو په ارزښت قرارداد لاسلیک کړ، چې د پروسه کال په پرتله د شمیر کې 1 میلیون ډالر تخفیف ورکړل شوی دی. تیر کال د هر ګډون کوونکي ټیکټ 980 ډالر وو، دا شمیر سکال 950 ډالر تخته شوی دی. د آریانا افغان هوایی شرکت مشر نادر عمر وای
ما در پلان کاری خود امسال از امکانات
موږ به سکل په خپل کاری پلان کې له دوا ایربیس الوتکو څخه د حج په پروسه کې ګټه واخلو. خو دا دوا الوتکې بسنه نه کوي او یو الوتکه به په چارټر یا کرایي ډول ونیول شي.
په حج کې د ګډون کوونکو کسانو لیک له دوه کال راهیسې د آریانا افغان هوایی شرکت له لورې ترسره کیږي. سعودي عربستان ته په حج کې د ګډون کوونکو کسانو الوتنې د افغانستان له څلورو زونونو کابل، هرات، مزار شریف او کندهار څخه ترسره کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غاک آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په هیواد کې اسراری حالت چې د تیر کال د ناکام کودتا رئیس نافذ دی نور هم وغځو. بلخوان نن په یوې ځانګړې محکمې کې د ناکامې کودتا د رهبری شورا د خړو محکمه هم پیل شو. پاکلی رپورت په ګډه اورو.
د وویشتو جنرالانو په شمول د ترکیې د حکومت پر ضد د کودتا د رهبری کولو په تور د 221 کسانو محاکمه پیل شوه. جنرال اکین اوسترک د هوایي ځواکونو قومندان وو. د خپل ملګرو سره د کودتاچیانو د رهبری شورا جوړه کړې وه او د کودتا اعلانیه د همدې شورا لخوا پر تلویزیون ولوستل شوه. خو کودتا ناکامه سوه. د کودتاچیانو د محاکمې لپاره ځانګړې محکمه جوړه سوې ده او اټکل کېږي چې د رهبری شورا غړي به د عمر قید په سزا محکومه سي. په ترکیه کې د اعدام سزا نشته، خو بیا هم یو شمېر خلک د کودتاچیانو د اعدامولو غوښتنه کوي. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې خپلو زرګونو پلویانو او د عدالت او پرمختګ د ګوند غړو ته وینا وکړه.
ترور ارګوتلرینی بیسی تهدیب اتمک اچین
هغه خلک چې هڅه کوي مونږ د ترهګرو ډلو لارې وډاروي هغه به ډیر شر پر خپلې غلطۍ باندې پوشي. مونږ د خپل متحدینو سره هر ډول موضوع په خوشحالي حل کوو، خو که دغه موقع له لاسه ووتله بیا مونږ هم لاس تړلي ورته نه درېږو.
په ترکیه کې له کودتا رئیس د اضطرار حالت نافذ دی او د رهبرانو په شمول ټول 30,000 کسان نیول شوي دي او تر 30,000 زیات کسان د کودتا د ملاتړ په تور له دولتي دندو منفق شوي دي. اردوغان د عدالت او پرمختګ د ګوند په مؤسسینو کې دی چې د جمهور رئیس کېدو وروسته د ګوند مشري پرېښې وه. خو د تېرې میاشتې د اساسي قانون د تعدیل په ریفرنډم کې تر بریالیتوب وروسته اوس دی کولی سي چې یو ځل بیا د دواړو مشري وکړي، یعنی د هېواد جمهور رئیس وي او د خپل ګوند عدالت او پرمختګ رئیس وي. د بشري حقونو مؤسسات د جمهور ریاست د واک پر زیاتوالي نیوکه لري او وایي په ترکیه کې یو ډول انتخابي دیکتاتوري ته لاره جوړه سوې ده. خو د اردوغان ملاتړي استدلال کوي چې د ترهګرۍ د ځپلو او اقتصادي نوښتونو د عملي کولو لپاره یو قدرتمند جمهور رئیس ګټور دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د نورستان ولایت د وانټ وایګل ولسوالۍ لا هم د طالبانو له معاصرینه نه ده وتلې. سیمه ایزو چارواکو ویلي دي چې د احتمالي جګړې له امله د ولسوالۍ مرکزي ښوونځي رخصت کړي دي. نور تفصیل د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
د مرکزی نورستان په وانتویګل ولسوالۍ د طالبانو د کیدونکو احتمالي برید لامل د دغه ولسوالۍ مرکزی ښوونځي ټول رخصت شوی دی. د دغه ولسوالۍ ولسوال رحمت الله رحمتي امریکا غږ ته وویل ورځ تر بلې پر ولسوالۍ د محاصرې ساحه تنګیږي او که مرکزي حکومت یې غم ونه کینو د ولسوالۍ د بیللو ګواښ زیاتېدونکی دی. هغه وایي د تیرو دوه اونیو راهیسې د ولسوالۍ مرکزي ښوونځي رخصت کړي ځکه د زده کوونکو ژوند له ګواښ سره مخامخ کېدی شي.
مکتبونو خو مونږ ورته اجازه ورکړې چې دلته پېرونکي خلک او شخصي صلاح باندې مونږ چې داسې نه چې خدای نه خواسته په دې وړو ماشومانو باندې دا ونه لګېږي او دغسې خبره ده تقریبا چې دې خلکو هم دغسې دوامدار پېرونه کوي او خلک عوام هم ولي او مثال د خبرې همدغسې مونږ یې بند کړی دی چې داسې نه چې مثال دوی باندې سبمه ورسېږي که نه دې ته.
هغه وایي وسلوال طالبان د کونړ او نورستان له ځینو ولسوالیو راټول شوي او غواړي وانتویګل تر ګوتو کې خو تر اوسه چارواکو له تشو ژمنو اخوا کوم اقدام نه دی کړی. د نورستان د معارف سرپرست رئیس محسن امریکا غږ ته ومنله چې د وانتویګل ولسوالۍ د مرکزي لیسې سره سره ولسوالۍ ته څیرمه شپږ ښوونځي د موقت وخت لپاره رخصت شوي دي.
چوخاش کې مکتبون هلته ولسوالۍ مرکز کې نږدې پراته دي. پنځه شپږ مکاتب چې هغه د امنیتي تهدید لاندې دي او که مشکل سره مخ کېږي نو کله جنګ احیانا که خدای نه خواسته شي او پېښه کېږي نو کومه مکاتب چې د امنیتي تهدید لاندې وي هغه مکاتبون ته مونږ وایو چې تاسې شاګردان وسکې تر څو هغه حالت نورمال شي.
هغه وایي په وانتویګل ولسوالۍ کې 38 ښوونځي شته دی چې زرګونه هلکان او جینکۍ پکې زده کړې کوي. هغه زیاتوي چې په دغه ولسوالۍ کې دوه نورې لیسې د تیرو دریو کلونو راهیسې همداسې تړلې پاتې دي.
دوه لیسې دي، وایګل بر کلي ورته وایي وایګل مرکزي کلي دي، هلته چې د نسوانو لیسه ده او د ذکورو لیسه. دغه دوه لیسې تقریبا د زرم کال دي چې مسدود په زمن کې ځینې داخلي ستونزې هم لري. په داخل کې زمونږ د مدرسې فعال دی، دولتي مدرسې شته، هلته مدرسه فعاله ده خو متاسفانه مکتب نه پوهېږم چې داخل کې دوی خپلو کې څه ستونزه لري. همدغه ستونزو له امله مستو دوه لیسې بند.
د نورستان د ولایتي شورا مشر انجینر سعدالله پایندزوی هم په وانتویګل ولسوالۍ کې د ښوونځیو تړل کېدو اندېښمن کړی. هغه په غټو چارواکو غږ کوي چې د مرکزي نورستان د دغې ولسوالۍ د حالت په کابو کولو کې دې مرسته وکړي.
خلک حتی کلینکونو ته نشي، کلینک ته نشي تللی، وتلی نشي، کاروبار روزګار نشي کولی، مکتبونو ته بیخي نشي تللی، مکتبونه تړل شوي دي. همدغه حساب باندې د خلکو سره معارف سره او ډېر زیات سخت او مشکلات ایجاد کړي دي. مخکې دی چې مخالفین طالبان حمله وکړي، باید حکومت لاړ شي هلته عملیات ترسره کړي. واقع واضح معلوم دی، یو دوه کیلومتره اخوا دا شکی نس چیرته دی، سکیله سره کم ځای نه فایر کیږي.
د وانتویګل ولسوالۍ په تیرې ونی مل سیزه کې درې واری د حکومت لولکی وتلې چې د سختو جګړو او تلپاتو په پایله کې بیرته حکومت نیولې. سیمه ایزو چارواکو اندېښنه ښودلې چې که د وانتویګل ولسوالۍ وبیلې نو مرکز پارون او څیرمه ولسوالۍ ته هم خطر پېښولی شي. زبیولا غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
افغان پانګوال افغان حکومت نه غواړي چې د قانونو په سکتور کې د پانګوالو او قاچاقبرانو ترمنځ توپیر وکړي او دا سکتور دی له قاچاقبرانو له اغیزو پاک کړي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرستوي له دې وروسته به یوازې هغو شرکتونو ته قراردادونه ورکړي چې د قانونو د استلو تجربه او ظرفیت ولري. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خونی چارواکي وي افغان سوداګر او پانګوال په ډیرو سختو امنیتي شرایطو کې د نیمه قیمتي ډبرو د قانون څخه ډبرې راوباسي او د پروسس وروسته یې بهر ته صادروي. خو د دې خونی چارواکي وي یو شمېر نور کسان د قانون خام مواد راوباسي او قاچاق کوي. د دې خونی چارواکي د قانون سکتور څخه دغه کسانو د ایستلو غوښتنه کوي تر څو د دغو چارواکو په وینا د دغه سکتور عاید د افغانستان بیت المال ته وسپارل شي. د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خونی مرسل خانجان الکوزي چې نن د پورازی په کابل کې د افغانستان حکومت او د خصوصي سکتور د اساسو ترمنځ د استخراجي صنایع پر سر په مشورتي غونډه کې خبرې کولې. د افغان حکومت وغوښتل چې د قاچاقبرانو او د دوی ترمنځ توپیر وکړي.
معدنچیان په دوه قسمه دي، قاچاق بر باید دو تجار نه جدا شي، زورور باید دو تجار نه جدا شي، هغه څوک چې د ملک نه سرمایه تختی هغه باید دغه قهرمان نه جدا شي چې د نن دلته ناشته.
خغلی الکوزی پرتل دی چې تو کوم چانون واخلی ویل چې د افغانستان جمهور رئیس او اجرایی سره په کتون کې غوی ته ویل چې افغان سوداګر او پنګوال دا کسان ملاتړ نه کوي چې زورور په مرسته په غیر پلی توګه په افغانستان کې د قانونو په استرو بوخت.
چې مونږ هیڅ کله د هغه قاچاق برنه چې د افغانستان ملي سرمایه غیر پنی وباسي او د ملک نه تختی او یو تعداد زورور شاته ولاړ دي د قاچاق په شکل یوړي دا غي طرفداري نه کوي، مګر هغه څوک چې په مسلکي لحاظ په پنی لحاظ دا د افغانستان مشترکه خزانه را وباسي پروسس کوي او بلاخره خارج ته لیږي د دې تقاضا کوي چې موږ ته دغه سهولتونه پیدا شي.
همدا شم په دې غونډه کې د افغانستان سوداګرو او پانګوالو د افغان حکومت څخه د خامو او پخو موادو د جدا کېدو په پخو موادو د محصول او مالی معافیدلو او کمیدلو او هم د برېښنا او ځمکه د سهولتونو برابرولو غوښتنه وکړي. دې غونډې ته د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت سرپرست نرګس نیهان په خپل وینا کې ویل چې هڅه کوي د خصوصي سکتور سره په ګډه دغه سکتور په مخ کې پرتو خنډونو ته د حل لارې ولټوي. میرمن نیهان افغانستان کې د قانون په سکتور کې پانګونه ډیره کمه وګڼله او ویل چې هڅه کوي چې د نیمه قیمتي ډبرو د قانون د ایستلو قراردادونه د تدارکاتو د کمیسیون د کار د بهیر څخه جلا کړي.
ما برتون 100% واده نمیتم، اما امکان داره که ما یک میکانیزم ریکار بگیریم.
میرمن نیهان ویل زه تاسو ته 100% واده نکوم، خو د دې امکان شته چې موږ د یو میکانیزم څخه کار واخلو چې تر څو نور د قانون قراردادونه ملي تدارکاتو ته لاړ نشي او دا ځکه چې د ملي تدارکاتو اداره د شپږو وزارتونو د سترو قراردادونو مسؤلیت په غاړه لري. همداشان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرستی دی غونې ته ویل چې دا وزارت به هیڅ کوم داسې شرکت سره د نیمه قیمتي ډبرو د ایستلو په برخه کې تړون لاسلیک نه کړي چې د قانون د ایستلو په برخه کې یا تجربه نه لري او یا هم ظرفیت ونه لري. د جیولوژیکي سیلونو له مخې افغانستان د مرمرو ډبرو ډېرې سترې زیرمې لري چې اندازه 9 میلیارده ټنه اټکل شوې ده. همدا اوس د افغانستان په 14 ولایتونو کې 15 ډوله په نږدې 30 رنګونو مرمر په پنی او غیر قانوني توګه له قانونو راایستل کیږي او 30% پورې دا ډبرې ګاونډي هیواد پاکستان ته د پروسس لپاره استول کیږي چې د پروسس وروسته هماغه ډبرې په 8 چنده لوړه بیه د افغانستان په بازارونو کې خرڅېږي. د افغانستان د فساد سره د مبارزې شبکې په نوم د یوې ادارې رئیس خان زمان امرخیل د امریکا غږ اشنا راډیو ته ویل چې قانون په سکتور کې د افغان حکومت د ځینو مامورینو او د پارلمان د ځینو اساسو په ګډون یو شمېر کسان ښکیل دي چې دغه قانون څخه ګټه اخلي. ښاغلی امرخیل ویل چې د افغان حکومت وضعیت ته په کتنې د دغه حکومت څخه د مفسدو کسانو په وړاندې د جدي اقداماتو تمه نشي کېدلی.
د دوی قدرت او توانایي نه ډېر لویه خبره ده چې دوی د هغه واقعي د لوی مفسدینو په اړه باندې د جدي اقداماتو کې تر څو پر افغانستان د فساد کچه راټیټه شي.
د افغانستان د شفافیت د ادارې د راپور له مخې په افغانستان کې د افغان حکومت د وسلو ولا مخالفینو د پالیتون سربیره د قانون په سکتور کې د زونو زورواکو او زونو حکومتي مامورینو لاس لرل هم په دغه هیواد کې د نامنې د پراخېدو سره مرسته کړې ده.
د افغانستان حکومت د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د تروریزم په ضد نړیوال کانفرنس کې د افغانستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سرګندونو هرکلی کړی دی. هلمند کې یو پولیس خپل 8 ملګري پولیس وژلې دي. د هلمند امنیت قمندانې مل پاسوال قانور کنتنوز امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د یک شنبې په ماښام په سنګین ولسوالۍ کې د لوی لارې د ساتنې د پولیسو په یوه پوسته کې دغه پیښه رامنځته شوې ده. د غزنی ولایت چارواکي وایي د افغان حکومت وسلوالو د مخالفانو تېره شپه 1 بجه د غزنی ولایت مرکز د قرباغ په سیمه کې د البیروني د نجونو ښوونځی په بمونو الوزولی دی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن دوشنبه وویل اوس یو بېساره فرصت شته چې منځني ختیځ کې سوله او ثبات راوستلی شي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه د لومړي ځل لپاره نن اسرائیل ته په 2 ورځني سفر ورسېد. د وویشتو جنرالانو په شمول د ترکیې د حکومت په ضد د کودتا د رهبرۍ کولو په تور د 221 کسانو محاکمه نن پیل شوه. ایران د امریکا په متحده ایالاتو باندې تور لګولې ده چې د ایران نه ډاریږي او خطرناک ترګر په وسلو سنبالي. ایران د دوشنبه پورې د امریکا متحده ایالات په منځني ختیځ کې په خطرناک ترګرو د وسلو په خرڅولو او په سیمه کې د ایران د ډار د مفکرې په خپرولو تور لګولې. شمالي کوریا د یک شنبه پورې د یو بل بلستیک توغندي ازمایښ کړی دی. دا په یوه اونۍ کې دویم ځل دی چې شمالي کوریا بلستیک توغندي امتحانوي. او تایلند مرکز بینکاک کې د بم چودنه کې لږ تر لږه 40 کسان زخمیان شوي.
ګرانو اوریدونکو روان خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه لا هم دوام لري. اوریدل مه هیروئ که غواړئ خبرونه بیا ځلی واورئ او تازه رپورټونه ولولئ، نو کولی شئ چې د امریکا غږ پښتو ویبپاڼه پرانیزئ. تازه رپورټونه او خبرونه اوریدل او لوستل شئ. همدارنګه پښتو فیسبوک پاڼه هم تاسو په واک کې کولی شئ له تازه خبرونو او رپورټونو ځان خبر کړئ. الله مالشه.